خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0998 225 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونه کولای شئ چې په آنلاین ډول د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروي د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
روغی په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي په 40,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو جنیټیکي دی چې مخنیوی ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره توکو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 30 ډوله پیژندل شوي دي، او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل وویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې پلار اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واوري
دوستانو، پروګرام ته خرغلی. په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زمونږ میلمه دی، او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې که موږ ته دا وویاست چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. دې نه مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک په اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روش پاګو مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګه د ایډز، د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر دا چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقامو سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلی چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کاله وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډېره زیاتیږي. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی، او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په عواملو به هم راسو رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي دوستانو 0999 40 15 30 او بله شمیره هم ده 0972 25 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا مهال یو اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني
په ملي راجان لنګار نه تاسو ته ماته نیولې.
خره غلای پروګرام ته مهرباني وکړئ که پوښتنه لرئ.
او دا بیماری نه بیماری عمر ما د نشته لنګار نه بیماری نه ځان چاله وکړي. ناره مې بدن ناره مې ستاسو زیا رام نه راکړي خو مې نشته دا که سره والله کې بيو تقریبا ډېر مو جوړ شو.
سمدا ډاکټر صاحب محترم که سم ایمنګه موضوع ته
خو مې نه سودا سوجي نه لږه سوجي نه مانده مې فوج کوم کو کټي به زم نه سوجي دا راځي.
سمدا نو ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې په لاندو کې به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو.
او خب زمنګ موضوع هم نه دا اوزه دی مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشويش لري خبر داوی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الاتون د معلوماتو نورسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطاني ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه که یو څه وایئ چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږیږي دوه اصطلاحات استعمالیږي. یو دا چې د سرطان عامل څه شي ده او بل دا چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان راخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې زمونږ په اوبو کې زمونږ په خاوره کې په خوراک کې په د شانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په سګریټ کې په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته کیمیاوي مواد شته چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دی هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي مثلا په اوبو کې او ماده په نام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دی هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي بعضی انتانات دي. انتانات چې دی د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوري ده کنو مې اوریدلی تاسو د معده میکروب ده. همدارنګه زیړې ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده. همدارنګه اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د عنق په میکروب اخته کوي. دا میکروبی یا بیولوژیکی علتونه دي. همدارنګه انوایرنمنټل یو محیطي دي چې نن سبا د محیطي عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې ده چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونه کې د شیان سوځول دي. همدارنګه په فابریکو کې د شیان سوځول دي. همدارنګه په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ یې خورو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکی به واخلو بیا به راوګرځو خبرونه ته. سلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان ته سلام او ډاکټر صاحب ته د زادر ډټو لورګونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان همدرم لا زابر ولایت کلام خار خاصه سرفړی چم
همدر صاحب خرغلی خبرونه ته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغي او ته زنګړې ده یو تاثیر کبختنی مېرمنی
ډیره زاته مننه ډاکټر صاحب بیا سلامونه وایم او پښتنه میدا ده منګه څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې موږ پیږو یعنی څمرځي اول مې سره دی دا یو او بل دا موږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو چې نه کړل دغه ناروغي سره مخامخ نشو یعنی له سړا و سره د توفر لري له ګرمه و سره له سره کوم هوا سره توفر لري چې موږ له وڅ
دا 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 جواب
صاحب وعلیکم السلام زما سلامونه مومنی یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي مخامخ چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسی نو هغه د لاس پینزلس او شل کالو په تیریدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پینزلس شل کاله هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي د معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو زان ضربه ویني هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه د سرطان سبب کیږي چې مخکې هم عرض وکړ چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد و خاکی دوړی هر شی یا داده چې کوم میکروب چې هغه سوده په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دي دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه وي راغلی یا غوټه منځته نه وي راغلی یا تومور منځته راغلی نه وي نو ډېره مشکله ده چې سړی پرې پوه شي چې والا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دي په ډېر وروسته مرحلو کې سټیجونو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیرې هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه که عادت مو بدل که اغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې به دا ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خنخانې لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله کسره مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کلمو مو درد وک نو دا کې دي شي خدا نه خسته کلمو کې سم مشکلي. ایا دا چې د سیدی سرطان ده سیدی سرطان مثلا کې دي شي رنگ بدل شي د سیدیو یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه مستر شي او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل خپل سینې په میاش کې د فماینه کې نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نخانی سیدی او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه ده چې تاسو پوه شي چې تاسو داسې یو شی سره مواجه هستی چې هغه خدای نه کې بیا د سرطان سبب شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 1530 او بل شمیره هم ده 0928 1515. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. بالکل ساتي غاورو مهرباني.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر صاحب تو رمدا پختہ رحما دا داغا پمبارہ کی پختہ رحما دا پالج پمبارہ کی پختہ رحم
مہربانی صاحب مہربانی.
ہاں بس ماں ماما دے پالج والا دے مقصد بھائی وہ خود طرف چلے رہے کا مقصد کار میں کہنا
بھلے ہوں
وہ مقصد اس کم کی مقصد سے
منګه خدای روزر ما وسم لکه ما سره دایو خلې ترته کار نه
کوي. که چې موضوع د خبرونې دانه ده، خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه من سره غلی ده. عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا د 50 کال عمر لري، اته څلور کال 50 کال عمر لري. ما د مخ هم دغه څه خارښ کېده او بس یک دم بس هم دغه یو طرفه پاره شوی اوسه.
نه یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ده؟
هم دغه د مخ یې ده، یو مخ یې ده، یو سترګې هم یو طرف ده.
ډېره مننه، ډېره مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
خو ډېر پښتنه وي، خو چې موږ خبرونه وخت کم د خدمت چې زین کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه یادی چې هغه د بدن یو مخ هغه کېږي، هغه کېدی شي وایرسي هم وي او یا هم کېدی شي چې د عمر د زیاتوالي کبه نور لتونې. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکي.
دوستانو نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو کې پوښتنې وکړئ، دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکو ته ورزو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجات جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله، وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطاني ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره که پوښتنه یې. مهرباني.
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه زما کنسل دی د ستونی غنا ډېر لږ کله کېږي، د ستونی د کنسل ډېر غټ شوي دي او ډېر ډوډۍ نشم نه تېروای. بیچاره ته وایي دا کېدای شي دا سرطان وي، دا احتمال لري دا سرطان به وي یا به نه وي. دا پوښتنه مې ډېر غټ شوي دي. بیا بعض ډاکترانو ورته وایي دا عملیات کا، بیا ورته وایي چې عملیات کوم، دا بیا سرطان نه جوړېږي. دا پوښتنه مې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه وفا صاحب. د بدن هر عضو چې د خپل وظایف لري او ټانسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډیر زیاتی تر نه حقل نه لسکل نه عبدالله سکل نه پر خپل وظیفه دند تر سره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا مریضیږي، ټانسل نه غټیږي، نو باید بیا عملیات شي، نه حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي. او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي، که یو خواهش ورنه وکي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي هغه واخ ورنه واخلي، هغه بیا ولېږي پاتالوجي معایناتو ته چې بیا معلومه کی خپل د نویت څنګه ده. د هر وخت چې مریضي کی د نویت څه شید، نو بیا به تاسو خاطر جمع شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله.
رښتیا محترم، په دې ورسته یو کې چې کومې شمیرې خبرې شوې تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېره لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی. په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی، او نور تخمین دي. موږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کړي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزه که هغه زیات دي، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عوامل چې په هغوی کې زیات دي. او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی، یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدي سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سیدي سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانو شمیر زیات کړی ده. او بل در چې بعضی د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دادی چې فزیکی فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول. بل در چې چاغتوب ده، نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې پس خزو کې د سرطان د مسترتلو خطر زیاتوي.
تو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبره کوم. ډاکټر صاحب نه مې سوال درې دلته زما یو قصور لږ مریض دی. فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم سره کم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول کو الټه کوي او ډوډۍ نشي تېرولی. ګولي ورکو ګولي کوم اثرات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره سره کم کول پکار دی.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په مومو کې به وغږیږور سره جواب به ورکو. او خاص مریض ته خو صرف اول خو دا ده چې مهمه ده چې عمر څومره دی مریض ناروغ.
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو.
زه کوشش کوم چې د هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات له لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه ونه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کولمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معده دي، ځکه چې کچیر د مری او د معده مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کولمو مشکل نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري، یا به قبضیت لري یا به اسالات لري یا به وینه راځي، نو دا شیان بي. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې اندوسکوپی معاینات وکړي. یعنی بعض معاینات باید وکی پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یاد لري چې موږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه نو اوله دوا ورکي یو یا دو دوا ورکي، خو کاغه چیرې هغه ونه کی تاثیر ونه کی باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې کچیرې ناروغ دې حالت ته رسیدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهای هم خراب شوی، نو جلالآباد ښار ته دراولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د اندوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله د سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دغه سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوې دي. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي او بل دی ویني سرطان نه دي. دی ویني سرطان نه بیا درې قسم دي او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطان تر اوسه پورې پیشندل شوې دي. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي، مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه غشي، مثلا ډاکټل کارسینما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپل د تیو د قناتون نښې هغه کړي رامنځته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاده کړه په نامه د بایوپسي یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسي معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوه عمده سرطان نه دی د معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د دې سبب شوی. دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ورباندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیث ده او یا کدا ډیر هغه نه دی ډیر وژن کین نه دا ټول معلومات مونږ ته راکړي.
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روختیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ ملمدی او زمنګ بوختنی ثوابوي بلوریدونکو ته ورسو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي د پاره څه باید وشي خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راسو چې د سرطان د مخنیوي د پاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې مخنیوي وکړي.
کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو دا په دې معنا ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبردار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شي وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي، او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي، بعض خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې دیشونه د 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې اویا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و، هغه ته ویلي چې سرطانونه کېدی شي د اویا فیصد پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو از ما هیله ده چې موږ د سرطان یو خو کس کوی باید وینسو، دویم در چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي. دا یو خبره. دویم خبره ده چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوې دي. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوې دي هغه یاد کما، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي د سرطان د اخته کېدو چانس کم کی، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا چې فزیکی فعالیت، یعنی کچیر فزیکی فعالیت وکي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او بو کې به بعضی عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه. خو کچیر تاسو سیګریټ وکي ستاسو د اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کمیږي. بل مهمه دا چې تاسو باید چاغینه مخنیوي وکي. چاغی چې دا هغه دی د ډیرو سرطان، خصوصا د سیدیر سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مری د سرطان، او همدارنګه د کولمو د سرطان، او همدارنګه د پانکراس د سرطان نو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې لدنه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحی خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو، او د صحی خوړو استعمال زیات کړو. کچیری یو کس د میوه څخه استفاده وکي، همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکي، د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحي خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی، کباب دا مستقیما کله چې غوښه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي، سرطانی مواد په هغه کې منځته راځي. همدارنګه مالګه ده، مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خورئ، او یا دا چې پنور غذایی مواد کی اچوي مثلا کرت چې دی کرت کې اچوي دا د کرت سبب کیږي مثلا په شمالي علاقو کې چې د کرت استعمال زیات ده هلته موږ وینو چې د مریض سرطان چانس زیات ده او د مریض سرطان ارقام زیات دي همدارنګه وچ غوخه ما مخ یاد کړ چې وچ غوخه هم د کی چون کله چې وچ وچیږي هغه کې مالګه چول کیږي نو دا هم د سرطان سبب کیږي مثلا تروه یا ترش مغدی پنیر دی نه دنه خبت مخنیوی وکي هر هغه شی چې سرکیږي دغه څخه مخنیوی وکي ځکه چې کله کې سرکیږي مخواړه هغه کې هغه صحی مواد چې دی هغه سوزول کیږي او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځ ته وړونکي مواد تولیدیږي دا ټول هغه دی یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره حدا وکولی شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو یو سوال چې تاسو وکړئ چې څومره جینټیکي ده څومره محیطي ده متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو نیولی نو هغه دېرش او پنځوس فیصده خو به موږ وکولی شو چې دا بیخي منځته رانشي خو بعض سرطانونه دي که چیرې موږ مخنیوی هم ونه کولی شو باید موږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوي شي مثلا که چیرې په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې که چیرې د تیو د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي نو هغه بیا دیو ناکامۍ ځای ده ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي یعنی هم هغه صحي سیستم موجود ده او هم هغه ناروغ او هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندي لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کړي نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کېدی شي پالیسیګان ورته جوړ شوي سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي هغه کې یا د سدیه سرطان ده یا د رحم د عنق سرطان ده یا د پروستات سرطان ده یا د خولې سرطان ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د اخري ارقامو کې په لومړۍ درجه باندې راغلی په نارینه وو کې او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولای شو موږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې موږ تشخیص کو او بیا بالاخره ډیر موافقانه موږ تداوي کو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي
ما غواړم یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف شپږ فیصد هیوادونه چې دي په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف شپږ فیصد هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود دي یعنی صرف شپږ فیصد یعنی یو په پنځمه برخه باندې تقریبا یو په څلورمه برخه باندې افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري نو موږ تقریبا دوه کاله مخکې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ چې هغه یو ابتدایي مرکز ده او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده هغه تقریبا شل کاله مخکې جوړ شوی و او زه چې پروسه کال تللی وم هغوی چې دا قصې کولې هغوی د پنځلس بسترو نه شروع کړله ډاکټر صاحبان به له خارج نه راغوښته ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه و او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې و د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره به راغله نو افغانستان هم دغه حالت نه فعلا هم دغه نه تیریږي موږ صرف یو متخصص لرو د سرطانی ناروغیو داخله متخصص موږ په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی ده په اول هغه کې موږ شل بستره درلودل اوس تقریبا پنځه څلوېښت بستر ته رسېدلی ده او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي فعلا موږ په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درملنه په درې ډوله ده یو جراحي ده یو داخله ده او یو شوایي ده چې موږ داخله او جراحي خدمات لرو خو د شوایي تداوي لپاره موږ هڅې پیل کړې دي ان شاء الله دوه درې کالو کې به دا وشي ګرچې زمګه کوشش ده چې ان شاء الله یو یا دوه کالو کې وشي، خو بعض مشکلات شته او جدي هڅه روان دي د حکومت لخوا د عامه روغتیا وزارت لخوا چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات هغه شي. سږ کال زمونږ پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو، او ان شاء الله که پلان وو که امکانات بیا په مزار شریف کې هم دا امکانات برابر وو، او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده، همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده، او همدارنګه د تیر سرطان یو ابتدایی مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کوي هغه په مزار شریف حضوري روغتون کې موجود دی.
زه اوریدونکو ته یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ. دوست محمد خان، نن موږ سرطانی ناروغي باندې خبرې کوو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو پوښتنه ده؟ دغه د خپل داسې یو شپږ اووه کاله به کېږي د معدې تکلیف لرمه، نو دغه دا داسې په کال کې وخت ډاکټر ته ورغلم، دوا مې وکړله، اوس داسې ډېر سره په تکلیف شوی یم، نو اوس دواره و ډاکټر ته تللم، تقریبا هغه دوا سره مې خاص پیدا نه ده کړې، نو ډوډۍ بس کدل وخورم، بس یوه ګوله ډوډۍ وخورم، بس احتیاط کا سره کې نه درم، او بد بس زما ورور دی د وینې سرطان دی، داسې تقریبا د یو شپږ کالو په شاوخوا کې داسې به وي، نو بس مخکې اول به خو چې دی اوس په میاشت کې مې یو وار دی وي، اوس په میاشت کې درې واره دی، یعنې دسمه ورځ بس یا یو دغه پاره کده یو معلومات مشتره کړي، انا کوم هغه شی چې مشتره وښي چې موږ هغه درمده نه یا هغه شی ورته ته دغه کوم.
سمه ده، ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. تاسو
د معدې تکلیف تاسو یادونه وکړه، متاسفانه موږ ډیر مصرف کوو، تکلیف وباسو، د معدې تکلیف مې جوړ شي، خو زموږ هغه عادتونه چې دي اغه عادتونه بیرته د میډ خصوصا د میډ د تکلیف د بیرته راتګ د بیرته رامسته کېدو سبب کیږي. مثلا سیګریټس کول، مثلا ډوډۍ ډیره خوړل، مثلا ډوډۍ نه وروسته وید کېدل، د بالښت ټیټی خودل، سری کړی غذایی مواد خوړل، مثلا درې وخت ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي. که تاسو ته یو کس له امریکانا هغه اصلي ترینه دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شئ، خو که چیرې تاسو خپل عادتونه بدل نه کړئ، یو میاشت وروسته به بیرته ستاسو تکلیف منځته راسي. نو مخکې ما هم عرض وکړ چې که چیرې یو تکلیف زیات دوام کوي، نو زما خواهش له ډاکټر صاحبان نه په اول کې داده چې کچیر یو تکلیف ډیر دوام کوي، نو باید د هغه نه وروسته پیشرفته معاینات باید مریض ته توصیه شي. مثلا د مرۍ او د معدې په هکله باید مثلا اندوسکوپي وشي. نو زه مستقیما دوست محمد خان ته څه نشم ویلی، خو کچیر ورزی ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب د تکلیف مې جوړ نه شو، ستاسو څه نظر ده که اندوسکوپي وشي؟ او یا دا ده چې ولې نه جوړېږم، کېدای شي هغه علت دی چې تاسو باید هغه عادتونه بلرئ چې هغه به تغییر نه خوري. دا هم ستاسو مسؤلیت هم ده، د ناروغ او همدارنګه د ډاکټر صاحب مسؤلیت هم ده چې پوه شي چې ولې دا دوا تاثیر ونه کړ او دا ناروغي بیرته مس راغله. ستاسو د ورور په هکله، د وینې سرطانونه مخکې ما عرض وکړ چې په مجموع کې درې ډوله دي، بیا خپل هغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري، خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي، یو ډول چې د متاسفله انزار یا د خکېدو چانس کم ده. نو زه نه پوهیږم چې د وینې کم ډول سرطان لري، خو دوه قسمه تداوی عموماً لري. بعضې د وینې سرطانونه چې دی هغه د دوا په واسطه خکېږي، چې تقریبا دولس نه تاتلس میاشتې کېدای شي ونیسي. او بل دا ده چې بعضې وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو، نو چې هغه ډیر مستاسفانه قیمت ده، تقریبا 15 لکه او 40 لکه کلدارې په پاکستان او په هند کې تداوي کیږي. نو دوی کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده، کېدای شي چې راشي، موږ به ورسره انشاءالله تر امکان حده پورې کومک وکړو.
بل اوریدونکي ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه مې داده کنه، د ننګرهار ولایت ته خبرې کوم. حامد
ښه، مهرباني.
زه دا یو دوه میاشتې مخکې به همدا کولمو کې به مې تا ورات هر شی به مې چې وخوړو، نو بیا به تلم سارا ته، هر شی به مې چې وخوړو سارا ته به تلم. دلته ډېر ډاکټران ته دوی به راته دا بایر کمپنۍ را کوله چې پرو، هغې سره هم د انټوټکس په نوم ګولۍ ګانې، هغې سره هم د چینجۍ وا یو شي سره، حتی دغه مې سر مې وکړو، هم هېڅ شی هم پکې نه و، نارمل و. که نه بیا دوی ویلې لاړ شه پېښور ته، لاړ شه، کېدای شي دا آی بي ایس موجود وي. بیا لاړم پېښور کښې، بیا معاینات مې چې وکړه، هغوی به یې وویل چې آی بي ایس امکان لري که نه.
بله،
آی بي ایس امکان لري، خو بیا یې دواګانې را په نوم باندې، یو دوا وه او پینټپرازول په نوم باندې وي، لیبریکس په نوم باندې وي، او استالوپرام وي، او الپ په نوم باندې ګولۍ وي. هغې الحمدلله ښه ومه، خو بیا چې واتغلم دا واري و انشاءالله تکلیف کې بېخي ښه شوی. نو دغې ته مې سودا وه چې دا آی بي ایس څه مقصد لري او څه مجستي که نه.
ډېره مننه، ډېره مننه. نامې خدا بېخي دا ناروغۍ تکړه کړې هستې، بېخي پوهېږي. نامې خدا ایریټیبل باول سنډروم په نامه یادیږي، چې تقریبا د کولمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وي، او همدغه چې وویل چې پړسوب او باد کول دای عمده تکلیف وي یا عرض وي. نو ډاکټر صاحبان ته تللی یاست، تاسو وایئ چې اوس تکلیف مو هم ښه ده. یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې، تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې، یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کوو، خدای دېنه کې داسې ونشي چې هر کس وایي چې خدای دېنه کې زه سرطان یم، سرطان یمه. څو شیان ډیر مهم دي. اول دا ده چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شي دي. یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځئ، تاسو ورو ورو باید له هغه نه معلومات واخلئ چې دا خطري عوامل څه شي دي. د هر مرض چې خصوصا د سرطان، د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل دی چې تاسو په خپلوانو کې خدای نه کیو سوک تیر شوی، دا ډیره مهمه ده. کچیر خصوصا مثلا په خاله، اما، پلار، مور، ماما دا کسان تیر شوي، نه تاسو په ډیر خطر کې موجود، نو تاسو باید ډیر متوجه اوسئ. او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان زه نشم کولای وخت ډیر موږ تاسو کم لرو، یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي. مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی ایس او آی بی ډی او دا شیان دي، یا پولیپ دی چې ورته وایي. عموماً مریض باید عمر یې له 50 کلونه زیات وي. دغه عوامل دي چې باید سړی متوجه شي، کله استفراغ هغه شي وبخې، قبضیت شي، کله اسهال شي، دا شیان دي. نو چون تاسو ته نتیجه ورکړې، نو خاطر جمع اوسئ. د ما په د عمر پښتنه ونه کړه، خو له غږ نه ځوان ښکاره دی، خو انشاءالله کله عموماً 45 چې واوړي د کولمو سرطان زیات وي هغه کې. خو که چیرې خطري عوامل ولري، بیا حتی کېدای شي په 10-15 کلنۍ کې باید متوجه شي.
ډېره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او رضو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني. په بخښنې سره دغه موقعیت ته اوسه تغیر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي، بیا خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني
وکړئ.
ډیره مننه اوریدونکي. زه دومره پوه شم چې ستاسو کم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته او بیا دوا ورکړه کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعض خلک متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي. او سوال مداو چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي؟ عمق ما د خطرې عوامل چې یاد کړ، یو خطر دار چې یا د عمق عضو یا هم د بل عضو سرطان هم کلري ناغوی په لوړه کچه کې دی د خطر، نو دوی زیات پاملرنې ته او چیکاپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري بعض معایناتو ته. نو مثلا که یو کس د سدي سرطان د تی سرطان ولري، نو هغه زیات په خطر کې دی چې یا په عمق تی کې بیرته سرطان منځته راشي یا په مقابل تی کې سرطان منځته راشي. نو دا هر سرطان چې خپل یو پروتوکول لري، خپل یو راهنمود لري، چې مثلا کچیر تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو، نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي، بیا شپږ میاشتې وروسته ځي، بیا یو کال وروسته ځي، بیا دوه کاله وروسته ځي. نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي. ټول معاینات ته کوي چې خدای کې خپور شوی خو به نه وي، خدای کې بیرته خو به منځته نه وي راغلی.
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ورته
څنګه زما دا ده چې سخت ډیر وخت کې چې کله زله مور څخه وکړم مدد کولمو امید ډیر زیات هر څه چې وخورم زه کې چې کېږم او دغه نه روغت خلیر زیات بیریږم هم چې هر وخت ما ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دا مرض نه ده چې سر نه وي کولمو چې سر مې نه وي چې هر څه زه وخورم دا د کولمو چې ډیر زیات دا امید زیات لرم.
مننه. امیب چې دې په مجموع کې ټول انتانات چې دې په دې برنامه په پروګرام په لومړی کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نکي یو انتان یا میکروب ک ډیر دوامدار شي، نو هغه یو خطر دا د کولمو سرطان ته. نو چې تاسو نه خکېږي یا دا چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دې هغه بیرته راځي، بیرته خوري په هغه موادو کې، نه خپل عادت نه بدلوي. یا دا چې سبزیجات او خوراکي مواد چې دا هغه صحیح نه وینځي، یا دا چې لاس صحیح نه وینځي، یا دا چې هغه لوښي صحیح نه وینځي، یعنی یا کې دي چې په دوامدار توګه یو عامل دی امیب عمل تاسو په کور کې پخلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي، او یاد ده چې دوا صحیح نه اخلي. چون هغه دوا چې د کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري، او دوا خوړل هم ډیر سخت دي. نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کړي، علت مزه ونه سي، عادتونه بدل نه کړي، نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کېدی شي چې خدای دې نه کړي د نورو تکالیفو سبب شي.
ډاکټر صاحب مننه د خبرونې البته ورسته برخه ده، او یو ورسته اوریدونکو اخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو. زو چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. ناریجان زه خبرونه کوم. ډاکټر صاحب ته وړاندم
د ستاسو خبرونه غوښتم. اخونزاده صاحب خره غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ.
ما سوال دا ده چې اوا سر په دنیا کې دا سرطان کله کش شو؟ د مخه دا سرطان ته په څه نوم یادېدی په افغانستان کې دا کله کش شو؟ او دا سرطان چې کم سرطان خطرناکه دی، که معنا یې علاج نه لري، که څوک تشخیص هم وکړي او په پوڅي چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګاني دی؟ دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
ډېر مننه اخندزاده صاحب محترم خبرونې سره اوسې ډاکټر صاحب معلومات درکې مهرباني. ډاکټر صاحب
ډېر پښتنه او ډېر اکاډمیک پښتنه هم وه. نو سرطان چې دی هین هغه وخت دی د مصریانو په وخت کې، کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کش شو، په هغه کې هم د سرطان په هکله بعضې شیان ویل شوي وو. او بالاخره بیا په یونان کې دا کلمه چې ده کانسرس، بیا بالاخره اوس کانسر شوې ده، دا کلمه هلته استعمال شوې ده د افلاطون سقراط په وخت کې. په افغانستان کې زه خبر نه یم چې څه وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړله. او سرطانونه متاسفانه بعض سرطانونه دي چې هغه ډیر خطرناک دي. د دماغ سرطانونه بعض ډیر خطرناک دي، متاسفانه د پانکراس خطرناک دي. خدا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځ ته راځي او په کومه مرحله کې هغه کیږي. خو اکثره سرطانونه په پیشرفته هیوادونه کې د تشخیص وړ دي او د تداوی وړ دي. په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو اکثره سرطانونه خطرناک دي، ځکه چې په ډیرو وروستیو مرحلو کې مست راځي د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کیږي، تشخیص کیږي او بیا وسنۍ تداوی نه کیږي. نو متاسفانه چې زموږ د مړینې کچه ډیره لوړه ده.
ډاکټر صاحب، پورسی کې ستاسو پیغام هم اخلو، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه باید وکړي؟ ستاسو پیغام څه دی ورته؟
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي، خدای دې ورته شفا ورکړي. او مهمه دا ده چې اکثره چې موږ لیدلي په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغۍ کې هم داسې کیږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي، بیا هغه مریضي تکلیف یې لږ کم شي، بیا یې پرېږدي، بیا چې دوباره راځي، متاسفانه چې موږ هغه پخوا تداوی کړي، موږ ډېر خوشحاله یو چې دا تداوی کیږي، بیا مریض غیب شي، بیا چې بیا راشي نیم بیا د بدن نورو غړو ته خپور شوی، او متاسفانه چې هم خپل پیسې مصرف کړي، هم خپل وخت مصرف کړي، هم خپل پایوازان او خپلوان په تکلیف کړي، او بالاخره جوړم نشي. نو مهمه خبره دا ده چې خپل تداوی چې ورته شروع کیږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه.
ډیر مننه تاسو نه هم.
اوریدونکو له تاسو هم مننه، او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروئ. زموږ د الله پامن.
ذہن